درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړي کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2,000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې یو ویډیو شریک کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کاروانګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا د پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیه یوې ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاوه. شمالی کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشانو د پیونگیانگ د اتمی پروگرام په اړه خبرداري ورکړ و توغاوه. د جنوبی کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونگیانگ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 1500 کیلومتره لار وهلې. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاروشتون کې توغندي د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو نړیواله ورځ داسې وخت منځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زوی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نور الله آریان چې اوس جرمني ته رسیدلی د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي، شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خوا ته نه پرېږدي. بس همدې مانس کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3 میلیونه په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لام په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې ډیر دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,000,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارد مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د دب خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
له پاکستان یو شمیر راستانه شوی کډوال په رواني ناروغیو اخته شوی دی. ځینې کډوال د دې علت د پاکستانی پوځیانو له لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د موقتي پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک للارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنېدونکو کډوالو په موقتي پنغالي کې یې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نسته وروره، چې د سړي حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستاني پولیسو بندي کړې، شتمنۍ ورڅخه اخیستې چې له امله یې د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به یې لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل، موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبي هم راپېښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرېوته. د 10,00,000 روپو شی په 2,00,000 لیلام سو، 15,00,000 باندې لیلام سو، د دغه وجه څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغي راپېښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي ډېرې کورنۍ سرپناه نه لري، چې د هوا له سړېدو سره یې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې یقیني د دماغ نه جوړې راواچول، ذهن و دا ډېر سره مشوشه کوي.
داسې خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، ځای نه لري، د هغو دپاره باید چې عمارت د هغو سره همکاري وکړي، هغو دپاره د ځمکې کوشش وکړي او د هغو سره مطلب د ځمکو همکاري وکړي او د هغو دپاره اوس فلاله دونه شی ورکړي زمی دی چې د انسانانو کوچنیان بچیان ګزاره کې وکړي، یا یو خیمه یا یو تنبو یو ټار داسې شی که ورسره اوسي دا برسته دا به انشاءالله د دې دپاره ډېر بهترین کاري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د موقتي پنډغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بې خوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ شي، دغه موسمي ناروغي دي او د موسمي ناروغي تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې دغه مشکلات له جملې څخه بې خوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت شي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات شي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی برخلیک تر وسلام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به شک ور پیدا کړي خپله مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي. ده د دې په خاطر باندې دوی ډېر د ټینشن او تشویش او خفګان لاندې دي، نو په دې خاطر د دوی د رواني ستونزو ګراف لوړ دی. دلته
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتي پنډغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازی په تیرې یونی میاشت کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثر د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی دپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د 350 شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړې.
په تېره یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر لا هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هېواد ته راستنېږي. بېوزلي، بېکاري، د سرپناه نشتوالی او پر روانو څو اونیو کې د ژمي د سړې څپې پیل به د دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هېڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کالم خو په همدې بدبختۍ باندې تېرې کړل، سه کالونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندي سنگر چې خپله هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلی یم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکوو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا درېیم کال ده چې موږ بې حقوقو پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د بار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره